په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. وبوري چې د حکومت اجرایي رئیس وایي له زندانونو د طالب بندیانو خوشي کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت یو اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د انتخاباتي کمپاین لپاره کار وانخیستل شي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیزې خپرونې لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی، عبدالله وایي که د طالب زندانیانو له خوشی کولو کمپاینی ګټه واخیستل شي، نو د سولې په پروسه اصلي تاثیر له لاسه ورکوي. د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب نن روسیې ته تللی چې په وفا کې د لوړ پوړو امنیتي استازو په لسمه غونډه کې برخه واخلي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د پاکستان د پارلمان د غړي علي وزیر محاکمه نن په بنو ښار کې وشوه. پوره خبرونه. عبدالله وایي که د طالب زندانیانو له خوشی کولو کمپاینی ګټه واخیستل شي، نو د سولې په پروسه اصلي تاثیر له لاسه ورکوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس ښاغلی عبدالله دا خبرې نن دوشنبه د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې کړې دي. ځینې کارونه شوي، له هغې ډلې د طالب بندیانو د خوشي کول چې هغه په ښه نیت دي، خو که چېرته دا کارونه کمپاینی بڼه ولري او په انتخاباتي کمپاینونو وتړل شي، نو بیا اصلي تاثیر له لاسه ورکوي. ولسمشری ماڼۍ د ښاغلي عبدالله د دغو خبرو په اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غني تېر اونۍ د 900 طالب بندیانو د خوشي کولو فرمان صادر کړی او تر دې دمه 1500 طالب بندیان د افغانستان له بیلابیلو زندانونو خوشي شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب نن روسیې ته ولاړ څو په اوفا کې د لوړ پوړو امنیتي استازو په لسمه غونډه کې برخه واخلي. د ملي امنیت شورا نن په خپله ټویټر پاڼه دا خبره خپره کړې. ښاغلی محب د روسیې په اوفا ښار کې دې غونډې ته د روسیې د ملي امنیت صلاحکار په بلنه ورغلی. تمه ده د لوړ پوړو امنیتي استازو غونډه د جون 13 تر 14 دوام وکړي. د لوړ پوړو امنیتي استازو غونډه د روسیې د ملي امنیت شورا لخوا ترسره کیږي، چې دا وار د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څخه باندې 100 استازي پکې برخه اخلي او په مهمو نړیوالو امنیتي مسائلو بحث کوي. نن د جون ولسمه د وچکالۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په نړۍ کې د دښتو د سمسورولو او د شار ازمکو د تخریب د مخنیوي د هڅو په هدف نمانځل کیږي. که څه هم سږ کال د افغانستان په ګڼو سیمو کې اورښتونه شوي، خو لا هم په ځینو سیمو کې د وچکالیو خطر موجود ده. جوزجان یو له هغو سیمو ده چې وچکالۍ مالداران ځپلي دي. د جوزجان یو اوسیدونکي شیر محمد ازادي راډیو ته وویل: ما درې سوه پسان درلودل، اوس لس دانې هم نه لرم. وچکالۍ هر څه را ختم کړل. د جوزجان د کرنې ریاست تاییدوي چې وچکالۍ او شنې سیمې ختمې کړي او څاروي د واښو د نشتوالي په خطر تلف شوي. مخکې د افغانستان د کرنې وزارت ویلي په زیانمنونکو سیمو کې د مالدارانو د زیانونو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات کړي. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د پارلمان غړی علي وزیر نن دوشنبه په بنو ښار کې محکمې ته ورسول شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی حنیف پښتون مشال راډیو ته ویلي علي وزیر نن په ډاډه زړه محکمې ته ورغی او دوی بل قانون سره سم د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه جاری وساتي.
علي وزیر ډېر مطمئن و او په ډېر ګڼ شمېر ملګري هرغلی وي. میز دا ډډګرنه ورکوي خپل قوم خپل ولس ته چې میز پدا جلینا پدا بوندې میش څوک نشي ویراولای. همیش نور حوصله هم سره مضبوط دي. امیش د قانون او د آئین سیورو لوندې خپل جدوجهد تحریک دا انشالله دغه سي جاری وي.
د جنوبی وزیرستان د خلکو د استازي د مې په شپږشتمه د شمالي وزیرستان د خړکمر تر پیښې وروسته بند ته چول شوی و. تر هغه وروسته د پاکستان د پارلمان بل غړی او د پښتون ژغورنې یو مشر محسن داوړ هم بندي شوی. علي وزیر او داوړ او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي پاوز تورنوي چې د مې په شپږشتمه په خړکمر کې پر سولهییزو مظاهره شانو ډزې کړي، د هغوی 14 کسان وژلي او تر 30 زیاتې ټپیان کړي. د پاکستان پاوز بیا دا ادعا کوي چې د علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ د دوی پر یو پوسته برید وشو چې د دوی 15 عسکر ژوبل کړل او د پاوز په هوایي په ځوابي ډزو کې د دوی په وینا یوازې درې ولسی کسان وژل شوي. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن د دویمې دورې لپاره د هندستان د صدر اعظم په توګه د وفادارۍ لوړه وکړه. له مودی سره په یو وخت په هندستان کې د شپږو اونیو پر مهال په شویو انتخاباتو کې بریالی استاد هم د وفادارۍ لوړه وکړه. د هند صدر اعظم نریندر مودی لوړه وکړه چې د هیواد د اساسي قانون ټولې مادې به هیڅ چاته له امتیاز ورکولو پرته عملي کړي. د لوړې مراسم د هندستان په مرکزي پارلمان یا لوک سبا کې جوړ شوی و. د ایران د اټومي انرژي سازمان وایي تر لسو ورځو پورې به د بډایه شوي یورانیمو ټاکلې اندازې څخه واوړي. د دې ادارې ویان بهروز کمالوندي د عراق د درنو اوبو له زیرمې د رسنیو د استازیو د لیدنې پر مهال وویل له نن نه به د بډایه شوي یورانیمو له 300 کیلوګرامه ټاکلې اندازې د اوښتو ورځې وشمارو. هغه وویل د جون په 18مه به ایران له دې اندازې واوړي. د ایران د اټومي انرژي سازمان داسې وخت د بډایه شوي یورانیمو له ټاکلې اندازې د اوښتو خبره کوي چې دا هیواد باید د نړۍ له اټومي قدرتونو سره د تړون په اساس 300 کیلوګرام زیات بډای شوی یورانیم ونه ساتي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف څه وخت مخکې اروپایي قدرتونو ته شپېته ورځې وخت ټاکلی و چې د دوی ترڅنګ ودرېږي کنه د بډای شوی یورانیم زیرمه کول به پیل کړي. امریکا له کله چې له ایران سره له اټومي تړون وتلی په دغه هیواد یې کلک بندیزونه لګولي او ویلي دي چې له ایران سره اټومي تړون یوه تېروتنه وه. او د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د بنګلادیش او ویسټ انډیز ترمنځ مسابقه روانه ده. لوبه د انګلیس ستان په تاونټن لوبغالي کې روانه ده او تر دې دمه ویسټ انډیز د یو لوبغاړي په سوځیدو 153 منډې کړې دي. د پرونی مسابقې ګټونکي بیا چې د هندستان او پاکستان ترمنځ و هندو تمه ده افغان ټیم هم سبا سه شنبه له انګلستان سره لوبه وکړي.
له سفی ولستان یک زمانه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولنه به واورې چې د حکومت اجرایي رئیس وایي له زندانونو د طالب بندیانو خوشې کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت او اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د انتخاباتي کمپاین لپاره کار وانخیستل شي.
البته اگر باز این نوع اقدامات شکل کمپاینی بگیره و به کمپاین انتخاباتی مرتبط شناخته شه، باز و تاثیر اصلی خود از دست میده.
لزندانونو د طالب بندیانو خوشی کېدل د انتخاباتي خوشی کېدو لپاره د انتخاباتي کمپاین لپاره هم ګټه اخیستل کېدای شي. په دې اړه مو د چارو دی وکتونکو نظر اخیستی.
فکر کوم په انتخاباتو د فعالیت د غچا لپاره چې دوی خوشی کوي کوم تاثیر نه لري، ولې چې هغه مخالفین دي.
په دې وروسته کې د افغان ځواکونو لخوا د عملیاتو په ترڅ کې هم د طالبانو له بندیانو یو زیات شمېر کسان خوشی شوي. په کندوز کې بیا یو شمېر دغه خوشی شوي د طالبانو له بد چلند څخه شکایت کوي.
یو 500 ورځې دلته باندې وم، څه ظلم وسکرځه چې وایه په ما باندې وسو.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربېره د خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیزې خپرونې درتر خپرو. د ماشومانو لپاره ځانګړې خپرونه چې ازادي راډیو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له وجهي صندوق یونیسف سره په ګډه ترتیبوي، او دغه راز د سپورت. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 1.5 تفصاف او وازی اوریدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري او سنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د حکومت اجرایي رئیس وایي له زندانونو د طالب بندیانو خوشی کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت او اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د انتخاباتي کمپاین لپاره کار وانخیستل شي. عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې د وزیرانو شورا ته د غونډې تر پیلېدو مخکې خبره لاندې ته وکړې. هغه که څه هم د کوم مشخص د کوم چا مشخص نوم وانخیست، خو ویل چې د سولې روانې هلې ځلې په یو کس پورې تړلې نه دي او که داسې وي پر دغو هڅو به اغېز وکړي. په اوس وخت کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د طالبانو له استازو سره شپږ ځلې غونډې کړي، تر ډېره د سولې دغه هڅې مخته وړي. او افغان ولسمشر اشرف غني هم د تیر اختر کوچنی اختر په مناسبت یو اقدام کې د افغانستان د زندانونو د په سلګونو طالب بندیانو د خوشی کېدو اعلان وکړ. د دغه پروسې په ترڅ کې د راپورونو له مخې تر اوسه په سلګونو طالب بندیان خوشی شوي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې اورو.
لزندان څخه د طالبانو خوشی کول د سولې خبرو ته د نږدې کېدو هڅه او کې انتخاباتي کمپاین. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وی یو شخص د افغانستان د سولې اتل نشي کېدی. که د طالب زندانیانو خوشی کول د انتخاباتي کمپاین برخه شي، نو دغه ډول اقدامات به د سولې بهیر ته زیان واړوي.
اقداماتی صورت گرفته از جمله رهایی
د طالب زندانیانو خوشی کولو په ګډون وروستي اقدامات د خنیت لپاره وو، خو کچيري دغه ډول اقداماتو ته کمپاینی بڼه ورکړ شي او له انتخاباتي کمپاینونو سره ارتباط ورکړ شي، نو تاثیرات به کم شي. زموږ اراده دا نه ده چې زرګونه کسان دي د ټول عمر لپاره په زندان کې پاتې وي او یا دې جګړه دوام ومومي، خو د انتخاباتي کمپاین موده رانږدې شوې ده. که د سولې خبره کوو، نو سوله په یو شخص پورې اړه نه لري او یو شخص نشي کولی چې د سولې اتل شي. ښاغلي عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وویل، خلکو ته کار او خدمت کول په ځانګړې توګه سوله د دولت مسؤلیت دی او دولت باید د خلکو سالم استازیتوب وکړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس د وزیرانو شورا په تیره غونډه کې دې ټکي ته په اشاره سره چې دولتي امکانات باید د انتخاباتي کمپاین لپاره ونه کارول شي، ویلي وو چې په دولتي ادارو کې د ځینو اشخاصو مقرري سیاسي بڼه لري او زیاته یې کړه چې انتخاباتي فضا ته په کتو سره د جمهوري ریاست د نوماندانو اندېښنو ته باید پام وشي. که څه هم چې د دوشنبه ورځې په غونډه کې ښاغلي عبدالله د انتخاباتي کمپاین په اړه کوم ځانګړي نومان ته اشاره ونه کړه، خو تر دې وړاندې د جمهوري ریاست نوماندانو په یوه خبري ناسته کې ویلي وو چې ولسمشر د تیرو کلونو د ځینو نیمګړو پروژو په پرانیستلو سره د ځان په ګټه کمپاین کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې جمهور رئیس غني تیره اونۍ له زندانونو څخه د 900 طالب زندانیانو د خوشي کولو فرمان ورکړ او د دې فرمان له مخې تر دې دمه د افغانستان د زندانونو څخه 1500 طالب زندانیان خوشي شوي دي. د جمهوري ریاست ویاندویانو په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شول. د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ رئیس یوسف رشید آزادۍ رادیو ته ویل، دوی اندېښنه لري چې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې یو ځل بیا د 2014 کال د انتخاباتو جنجالي تجربه تکرار نشي.
بعض از مخالفین سیاسی حکومت
ځینو سیاسي مخالفینو دې ټکی ته اشاره کړې وه چې د 2014 کال په انتخاباتو کې د طالبانو او جمهوري ریاست د ځینو نوماندانو ترمنځ تړون شوی و چې له مخې به د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د رای ورکولو فرصتونه برابر کړي او یا په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. نن چې هم د ځینو نوماندانو لخوا کومه اشاره شوي د 2014 کال د تجربو تکرار ویره ده، له بده مرغه هغه اقدامات نه کیږي چې د غیر قانوني فعالیتونو مخه ونیسي. ښاغلی رشید وایي چې په ځینو مواردو کې د ځینو نوماندانو له لورې کمپاینی هڅې لیدل شوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې پخوانی مرستیال او ولسمشر غني ته نږدې شخص نذیر احمدزی وایي چې د دې اقداماتو هدف سولې ته رسیدل دي، نه انتخاباتي کمپاین. د ښاغلي احمدزی په خبره خلک د ټولو هغو هڅو هرکلی کوي چې سولې ته د رسیدو په لار کې مرسته وکړي. باید داسې څرګندونې ونه شي چې په نتیجه کې پر انتخاباتو باندې د خلکو باور ته زیان ورسیږي.
هر هغه اقدام چې واقع سولې ته مونږ رسیږو او د مونږ ملي کرښې محفوظې وي هغې ته مونږ هرکلی وایو. محبسونه ډک دي، هغه ډک نو دلته د سولې په خاطر باندې تاسو ګورئ چې دا ډېر اوږد جنګ ده، یو بل اعتماد منځ کې نشته. نو د اعتماد د راوړلو په صورت کې طبعاً باید یو اقدام وشي. نو دا یو ښه اقدام ده په دې کې ملت کومه ملاحظه نه لري، مونږ غواړو چې سولې ته ځان ورسوو.
د احمدزی په وینا خلک له ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې د سولې د ټینګښت سبب شي او باید داسې څرګندونې ونه شي چې انتخاباتو باندې د خلکو باور ته زیان ورسیږي.
د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلاو چې د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د نننیو څرګندونو په اړه نور حال واورو. ښاغلي عبدالله، نن په کابل کې د وزیرانو شورا د غونډې تر پیلېدو مخکې خبرلاند وویل چې له زندانونو د طالب بندیانو خوشي کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت یو اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د کمپاین لپاره د انتخاباتي کمپاین لپاره کار وانخیستل شي. هغه مشخص د چا نوم وانخیست، خو ښاغلي عبدالله او دغه راز افغان ولسمشر اشرف غني د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته دواړه درېدلي دي. هغه انتخابات چې په پام کې ده د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. په همدې موضوع مو چې آیا له زندانونو د طالب بندیانو له خوشې کېدو څخه د انتخاباتي کمپاین لپاره هم ګټه اخیستل کېدی شي کنه؟ په دې اړه مو د چارو له یو کتونکي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافي نظر اخیستی. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان ورسره مرکه کړې او په سر کې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د نننیو څرګندونو په اړه د هغه نظر پوښتی دی.
زه فکر کوم چې کڅوک دلته خوشی کیږي او همدلته پاتې کیږي او انتخاباتو کې شرکت کوي او هغه د مخالفینو له ډلې د خوایي په هر صورت کې فکر کوم په انتخاباتو د فعالیت د هغه چا دپاره چې دوی خوشی کوي کوم تاثیر نه لري، ولې چې هغه مخالفین دي او زندان کې اوسېدلی دي او زندان یې تېر کړی دی، هغه نو بیا په اسانه نشي کولی چې راووځي کور ته لاړ شي بیا ټکټونه واخلي. نو فکر کوم چې دا هغه اوس نیت دی سولې د خبرو په مورد کې او هغه لویه جرګه چې دوی راغوښتې وه مشورتي او خلکو ترې خواهش وکړ چې یو سل اویا نفره طالب زندانیان باید خوشي کوي او یو غږ پکې پورته شو چې هر څومره ډېر کولی شي خوشی کوي او دوی هم هماغونه په سلګونو خوشی کړي دي او لا یې هم فکر دی چې خوشی کړي. نو زه فکر نه کوم چې دا خاص انتخاباتو پورې ارتباط ولري، انتخابات لا معلوم هم نه دي، اوس هم معلوم نه دي چې کیږي که نه کیږي.
د افغانستان سترې محکمې ولسمشر ته د کار د غزیدو هغه قانوني واک ورکه او د قانوني کړه دا موضوع، ولې اوس چې ولسمشر کله کله ځینې کارونه کوي ځینې ولایتونو ته ځي مثلا یا دغه د زندانیانو د خوشی کولو اقدام، دا په ځانګړي ډول د ولسمشر د انتخاباتو کاندیدانو له انتقادونو سره مخ کیږي، آیا فکر کوئ چې دغه سي اقدامات دا سه کارونه دا د اوس مهال په دغه سه حالت کې د ولسمشر له صلاحیتونو څخه دی اړین دي چې باید تر سره شي او کنه رښتیا هم انتخاباتي رنگ لري؟
خبره خدا ده چې په اساسي قانون کې کوم محدودیت د انتخاباتو ته چې نږدې شي سره او د عین پخوانی رئیس جمهور کاندید هم وي داسې محدودیت د صلاحیتو په مورد کې هیچ تذکر نشته ده په اساسی قانون کې، او حتی دا د ستر محکمې نه جواز غوښتل هم چندان اړین نه دی او نه دا قانون اساسي کې ویل شوي چې هغه د نظر ورکړي په دې باندې، ولې چې هغه ماده کې کاملا واضح ده چې تر هغو پورې به دا رئیس جمهور کار ته ادامه ورکوي تر څو انتخابات ترسره شي او بل رئیس جمهور معرفي کیږي. نو دا رسم چون کرزی صاحب ایخه او پیل کرده او چه یو قوت زند خپل پاین حال که چه کاندید و پاین حال که خپل خرنو تا ورکی ده سر محکمه نه یو نظر وقوع شدم ده اغو پل پل که کوده. نو قانون اساسی که چه نشته، اما مخالفین دی سیاسی کوله ایشی چه دره ماشه انتخاباتو ته پاتې شي او د کاغذي دی او یو جوړجاړي د پاره یو تفاهم ورسره باید وکړي او تاجرات په دې باندې د امریکاولو د غشتا
مثلا کم کړل چې جمهور کوي او د کاندیدان لخوا انتقاد کیږي چې دا انتخاباتي کمپاین دی، ستاسو په نظر استاد آیا دا رښتیا هم یو څه کمپاینی بڼه لري که څنګه؟
یعنی که دوی هغه کلیدي پوستونه د لوړو مقاماتو او یا والیان حتی پکی روونی سا وزیران او دی انتخابات تا نیجده وقتو که تغییر و تبدیل کهی دی که شک نشتا دا چه اخپل هم کاندی جوی دی که شک نشتا شدا انسانی غرائز دی رای دی زیاتاولو او دی تا دی فالیت تاولو دی پار تاثیر اچاولو پا منظور باوی، اما دا کولشی چه دا سیاسی فعالینو دغه محدود کی په دې مواردو کې او فشار دې پیراوړي چې دا کار نه کوي.
د سیاسي چارو کتونکي ودیر صافی و چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د نننیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکو. ښاغلی عبدالله نن په کابل کې وویل چې له زندانونو د طالب بندیانو خوشې کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت یو اقدام بولي، خو په دې شرط چې ورڅخه د انتخاباتي کمپاین لپاره کار وانه خستل شي. په وروستیو کې یو زیات شمیر په سلګونو طالب بندیان د افغانستان له زندانونو د هغه فرمان له مخې خوشي شوي چې افغان ولسمشر د تیر کم کې اختر په مناسبت ورکړی. خو له یوې لنډې دمې وروسته به دا واورئ چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو لخوا هم د طالبانو له زندانونو یو زیات شمیر کسان خوشي شوي. یو شمیر په کندوز کې البته دغه خوشي شوي شکایت کوي چې د زندان په موده کې ورسره بد چلند شوی دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په کندوز کې وسلوالو طالبانو له زندانه په دې وروستیو کې آزاد شوي بندیان ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو په بیلابیلو تورونو او پلمو بندیان کړي وو او د بند په موده کې ورسره ناوړه چلند کړی دی. د کندوز په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو څو زندانونه مات شول او په لسګونو بندیان هم آزاد شول. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین پرې رپورټ لري.
په دې ورستوي کې یو شمېر ملکی وګړي او دولتي کارکونکي د کمانډو ځواکونو په ځانګړي عملیات کې د کندوز ولایت په اختاش ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له یو زندان څخه خوشي شوي دي. خو شکایت کوي چې دغه ډلې له لورې ورسره غیر انساني چلند شوی دی. جمعه خان یو تن له هغو دیارلس تنو څخه دی چې د جوزا میاشتې په دوویشتمه د کندوز په اختاش ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو له زندان څخه ژغورل شوی دی. هغه وایي چې د خان آباد ولسوالۍ اوسېدونکی دی او طالبانو په نامعلومه تور بندې کړی و. دا چې له نوموړي سره د طالبانو لخوا څه ډول چلند شوی دی په دې اړه یې ازادۍ راډیو ته وویل.
یو 50 ورځې دلته بندي وم، څه ظلم کرده چې وایه په ما باندې وشوه. سر مې د مغز نگانه مات شو او وهلې م راکړل. زمانه بندیخانه تېره کړله. موږ نیروي امنیتي نار ډېره ښه مننه لرو چې موږ د دې زندان را خلاص کړو.
نوموړی زیاتوي چې د بند پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا شکنجه شوی او ان وږی ساتل شوی دی.
داسې وخت سوی ده چې ګوډۍ موږ ته نه را رسېدلې. په دغه روزه کې یوه پیاله اوبو باندې روزه نیولې ده او وهل هم پکې تېر شوي، سکنجه هم شوي، بدې خبرې مو اورېدلې دي. دومره سختي په موږ باندې راغلې.
عبدالباقی هم یو له هغو بندیانو څخه دی چې د طالبانو له زندانه آزاد شوی دی. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل چې پخوانی جهادي قومندان دی او وسلوالو طالبانو دی د سیمه ییزو پولیسو سره د همکاري په تور نیولی و.
دروغ لونګیګانې تړلې دي چې موږ طالبان استو، موږ ملایان استو. چې ملایان څو قرآن ته شي فکرې نه مني، د تا روزه نه مني، د تا مون نه مني. موږ چې مسلمان یو، زه کافر یم. موږ ورسره وخت جات کړ، موږ ته کافران وایي، دوی مسلمانان څو.
نوموړی دغه راز زیاتوي چې د بند پر محل د وسلوالو طالبانو لولو سخت وخل شوی دی او اوس محل سم ګرځیدلی نشي.
وخت د ډوډۍ به دی، یو کاسه ډوډۍ به راوړل. دوی خپل ډوډۍ نه لري، خلکو ډوډۍ یو کاسه ډوډۍ راوړل. ټولو ته به کوي سینده وخوري او داسې ته به څوک نه پرېښودل. وایي نه دې تاسې مونځ کېږي، نه دې تاسې روزه کېږي، تاسې د کافر غلامان استئ.
په ورته وخت کې د کندوز والي عبدالجبار نعیمي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له دغه شمېر څخه دوه تنه دولتي کارکوونکي دي او پاتې یوولس تنه ملکي وګړي دي چې په بېلابېلو تورونو د طالبانو لخوا بندیان شوی وو.
ملکی وګړي په یو باندې په خپل باندې په کنټینرونو کې اچول او څوک یې پنځه څلوېښت ورځې ساتلي، څوک یې څلوېښت ورځې ساتلي. په دا پنځه څلوېښت ورځو کې چې دا خلک یې ساتلي، د دې سره غیر انساني سلوک کړی، د بشر ضد سلوک یې کړی. ځینې شکنجه کړي، ځینې په ډېرو بدو حالاتو کې ساتلي.
بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، د دغه ډلې لخوا د بندیانو شکنجه کول ردوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو له زندانونو څخه د بندیانو د خوشي کولو په هدف پوځي عملیاتونو ته زور ورکړی او په پایله کې په سلګونو تنه بندیان د طالبانو له زندانونو څخه ژغورل شوي دي. اجمل آرین، ازادۍ راډیو، کندز.
له دې مخکې هم د طالبانو په زندانونو او تعقیب خانو کې د بندیانو د شکنجه کولو په اړه خبرو شو. راپورونو په باب البته د ملګرو ملتونو سازمان هم اندېښنه څرګنده کړې وه، خو طالبانو دغه راپورونه او دغه اندېښنې بې ځایه بللې وې او هغه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا رد کړې وه او هغه یې له غرضه ډکه بللې وه.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ازادي راډیو او په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 15.5 صافه او وازی اوریدلای شي.
یو روسی وګړي چې څو لسیزې مخکې په افغانستان کې د کار پر مهال خپل یو افغان همکار څخه پیسې په پور اخیستې وې، په موسکو کې له افغان سفیر څخه غوښتي دي چې د دې پور په پرې کولو کې ورسره مرسته وکړي. په موسکو کې د افغانستان لوی سفیر لطیف بهان له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دې سړي سپارښتنه به پر ځای کړي، خو د هغه دې رښتینی چلند حیران کړی دی. د دې په زړه پورې کیسې جزئیات احمد تکل اوروي.
دیمیتری کوزمیچ د مسکو په څنډو کې د یو ښارګوټي اوسیدونکی په 1980 کال کې په افغانستان کې د پلان په وزارت کې د بودیجې د چارو سلاکار و. کوزمیچ اوس 80 کلن دی، غوږونه یې نه اوري، ناروغ دی او په سختۍ سره خبرې کوي، خو تېره اونۍ یې د یوې مهمې خبرې لپاره په مسکو کې له افغان سفیر لطیف بهان سره د لیدنې وخت وغوښت. ښاغلی بهاند له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې بوډا کوزمیچ څه غوښتل.
دی وایي چې یو وخت دیار شو چې له خپل یو همکار نه چې یارمن تخلص یې کړ، وایي زما یې نوم نه یادېږي، د پیسې پور کړې. دی وایي چې کله زه دلته راغلم ما دا پیسې د خپل یو بل شوروي همکار په لاس یارمن ته ور ولېږلې، خو څو موده د مخې کله چې د دغه همکار مړ کېده خپلې کورنۍ ته ویلي وو چې دغه سړی پور د رسولی نه ده، هغه سړی خبر کړي. دی ډېر نارامه وو چې ویلي چې زه نه غواړم پوراوړی مړ شم، او پرله پسې ټینګار کوه که یارمن پیدا شي دا به د ژوند یوه نیکمرغه ورځ وي.
ښاغلی بهاند وایي کوزمیچ د یارمن پور د هغه وخت په حساب په ډالرو اړولی، $1000 امانت یې ده ته سپارلی، او وایي نه غواړي پوراوړی مړ شي. خو هغه افغان سفیر ته دا هم ویلی دی چې که یارمند ونه موند نو دا پیسې دې په مسکو کې ډیره بېوزلو افغان کډوالو ته ورکړي. پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د 10 کلن یرغل پر مهال سلګونه زره کسان مړه، ټپیان او له هېواده وتلو ته اړ شول، او ډیری افغانان اوس هم پخوانی شوروي د اوسنیو ناخوالو په خاطر ګرم ګڼي. په مسکو کې افغان سفیر وایي د کوزمیچ کیسه چې د لومړی ځل تیره اونۍ پر خپل فیسبوک پانه خپره کړه، له بېلابېلو غبرګونونو سره مخامخ شو.
هغه پوسټ چې ما کړی و ځینو هېوادوالو د شوروي یا د روسانو منفي اړخونه لټولي وو، خیرا او کنځای کړی. خبره په دې کې ده چې یو انسان څنګه خپل وجداني مسؤلیت ته متحد وي. اوسنۍ زمانه کې داسې کسان ډېر کم پیدا کېږي چې د 10 کلونه وروسته خپل تعهد او وعدې ته پابند وي.
په مسکو کې افغان سفیر لطیف بهاند وایي دی اوس د یارمند په لټه کې دی، خو که په دې کار بریالی نشي نو د ښاغلي کوزمیچ له سپارښتنې سره سم د ته سپارل شوې پیسې به په مسکو کې ډېره بېوزلو افغان کډوالو ته ورکړي.
او په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن د ویست انډیز او د بنګلاديش د ټیمونو ترمنځ مسابقه روانه ده. دواړه ټیمونه د انګلستان په تانتون لوبغاړي کې مسابقه کوي. ویست انډیز تر اوسه پورې 144 منډې کړې دي، 3 لوبغاړي سوځېدلي دي، او البته په 15 اوور کې په پام کې ده چې سبا هم د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له کوربه هیواد انګلستان سره د مانچستر په لوبغاړي کې لوبه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی، افغان ولسمشر چې اوس په بریتانیا کې دی، هم ویل کېږي چې د دې مسابقې لیدو ته ورځي. د ازادي راډیو خبریال هم هلته شته. وروسته به هڅه وکړو چې د نننۍ مسابقې او د سبنۍ مسابقو په باب نور معلومات ترې واورو. ازادي راډیو اوري.
ایمانم سلام الدین صدری دا دا ډیره ضروره ده، دا ځکه د دې لپاره چې دا ایمن خپل د ملت یو مشر ټاکل کیږي، او دا دیموکراسي خو یو غټه دریچه ده چې موږ ته خلاصيږي تر څو پورې چې دا جنگ او جنجال او دا شان موږ نه کم شي. د دې لپاره دا دولت ایمن عوامي شي، نه د زور جنگ سالار او توپک سالار. باید کی د کی پروسه او د دولت نه مدا تقاضا ده چې امنیت دی خلکو ته ونسي، او خلکو ته ز خپل دی او کوچنی ورور پاک لور ته وایم چې خلک دراش خپل سپیکرونه نی لگولی کسینو نه پرشی وی په دغه نږدې وخت کې اتلس کلنۍ کې نو سپیکر دی ولا غیر عادی شریعه دی ورکی
سپدی دا دومره شفافه نه غنم زکه چې یو څومره مخ کې مونږ د دې هغه ولی در پولیسی جرګه کې یعنی هغه شی چې مونږ غوښته هغه سیونه شو نو شی چې دا د ریاست جمهور هم دغه شی وسی زما اوس مونږه ته په خپل سل په سلو کې مثلا د چې وې د حساب د تذکیرو وې کنه کې دې شي چې دې کې بیا ډېر د سجالي تذکيري پیدا شي چې سټیکرونه پرې وکړ چې اورې واچو شي ایس سل په سلو کې پټ مینه نه نه په تیر انتخاباتو کې وم نه په راتلو کې
هم لیکل نه تللی دا
تذکره لرم تذکره کې سټیکر وکړل دي هغه مې نه دا ورکړي
خاور قیام الدین دا مې در سره آینده راتلو کې انتخابات کې برخه واخلي د وطن ته مونږ د خپل وطن لپاره بل انتخاب ولرو کنه سره انتخاب لري کنه خو چې انتخابات نشي بیا دیموکراسي د سوال لاندې نه دي کنه
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
البته مخکې د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونو چې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د تقویتي پروسې په اړه څرګند کړي وو د دغه پروسه البته د کابل په ګډون له څو ورځو راهیسې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې پیل شوې ده د 2019 کال البته د میزان د شپږمې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیزې خپرونې درته خپرو خو صفي الله ستانکزی په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي
د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله وایي که طالب زندانیانو له خوشې کولو کمپاینی ګټه واخیستل شي نو د سولې په پروسې اصلي تاثیر له لاسه ورکوي ښاغلي عبدالله نن د خبرې د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وکړې افغان ولسمشر امر کړی چې 900 طالب بندیان راخوشي شي تر اوسه پورې 1500 طالب بندیان خوشي شوي دي د اورزګان ولایت یو شمیر خلکو نن په مرکز ترینکوټ کې د حکومت لخوا د دوه پخوانی قومندانانو په نیولو اعتراض وکړ دوی ټینګار کوي چې د اورزګان د امنیت پخوانی عامر نورزای او په دغه ولایت کې د لوی لارو پخوانی قومندان غلام دستگیر الماس باید برته خوشی شي امنیتي سرچینو ویلي چې دغه کسان د وسلو د ساتلو په خاطر نیول شوی دي نن د جون ولسمه د وچکالۍ پر ضد مبارزې نړیواله ورځ ده که څه هم د افغانستان په ګڼو سیمو کې ورښتونه شوي خو لا هم په ځینو سیمو کې د وچکالۍ خطر موجود ده د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر و د پاکستان د پارلمان غړی علي وزیر نن دوشنبه په بنو کې د محکمې ته وروستل شو د ایران د اټومي انرژي سازمان وایي تر لسو ورځو پورې به د بډایه شوي یورانیم له ټاکلې اندازې واوړي ایران داسې وخت دغه اعلان کوي چې د نړۍ د اټومي قدرتونو سره د تړون په اساس له 300 کیلوګرامه زیات بډایه شوي یورانیم نسی ساتلی د هند صدر اعظم نریندر مودي نن د وفاداری لوړ وکړه دا دویم وار دی چې هغه د صدر اعظم په توګه خپل کار پیلوي او د کرکټ په نړیوال جام کې نن بنگلاديش له ویست انډیز سره مخ شوی دی ویست انډیز تر اوسه پورې 103 نوي منډې کړي درې لوب غاړي له لاسه ورکړي سبا به افغانستان او انګلستان سره لوبه وکړي
او سپورتي خبرونه هم فیروزه عزیزی وړاندې کوي
د آسیا د فوټسال د شل کلمو څخه د کم عمر ځوانانو په سیالیو کې افغانستان دوهم پړاو ته لا پیدا کړه افغان لوبډلې که څه هم د تېرې ورځې په لوبه کې د ایران نه درې د دوه په مقابل کې ماتې وخوړه خو دوهم پړاو ته یې تاک وړاندې له وړاندې حتمي شوی و د افغانستان د فوټسال فدراسیون وایي چې په دوهم پړاو کې به افغانستان د تایلند پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي افغان لوبډلې له دې وړاندې توانېدلې وه چې هانګ کانګ ته شپږ نیو پر وړاندې ستره ماته ورکړي دا سیالۍ څو ورځې وړاندې د 1200 آسیایي لوبډلو ترمنځ د ایران په تبریز ښار کې پیل شوې وې د پوهنې د سولې جام د والیبال سیالۍ د کابل ښار د لیسو او آزاد ورزشي کلبونو ترمنځ پیل شوې دي دغه سیالۍ نن د کابل په عایشه دراني لیسا کې په یو ورزشي جمنازیوم کې پیل شوې د پوهنې وزارت وایي دغه سیالۍ د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د نمانځلو په هدف پیل شوې دي او د کرکټ د 2019 نړیوال جام سیالۍ په لړ کې نن د بنګلاديش او ویست انډیز ترمنځ لوبه روانه ده بنګلاديش د سیالۍ ټاس ګټلی او مقابلې لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړې ده ویست انډیز په روانو سیالیو کې تر دې دمه څلور لوبې کړي وې یوه یې ګټلې دوه یې بایللې او یوه لوبه یې د باران له امله مساوي شوې ده همداشان بنګلاديش هم په خپلو څلورو لوبو کې یوه ګټلې دوه یې بایللې او یوه یې د باران له امله مساوي پای ته رسېدلې ده د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې بیا هندوستان خپله سرسخته سیال پاکستان ته د نهه اتیا منډو په توپیر سره ماته ورکړه
سپورت خبرنامو لازادی رادیو واوریدل. د ازادی رادیو د سپورت ځانګړي خبرونه هم مهیروي. البته د ماشومان لپاره د یونیسف له بل خبرونه سره یو ځای خبرو. خو په سپورتي خبرونو کې مو د کرکټ نړیوال جام د نننۍ مسابقې په باب واوریدل. دا چې وروستي جزئیات څه دي، زما همکار صفي الله ستانکزی هم دلته راسره ده. ستانکزی صاحب، د نننۍ مسابقې جزئیات څه دي؟ لوبه روانه ده، د ویسټ انډیز تر اوسه پورې البته 190 منډې کړي دي، درې لوبغاړي سوځېدلي دي او شپږ دېرشم اوار هم دی. څه فکر کوئ چې دا لوبه د څنګه ده؟
ویسټ انډیز داسې یو ټیم دی که لوبغاړي پاتې شي کولای شي چې په اخرو وختونو کې مقابل ټیم ته ډیر ښه امتیاز یا هدف وټاکي، ځکه چې ویسټ انډیز په لوړو شاټونو باندې یا په قوي شاټونو باندې مشهوره ټیم دی. او اوس همدا سمدستي سره خبرې کوم، د یو شپږیزه وهله د ویسټ انډیز لوبغاړي، او په دې سره د ویسټ انډیز سکور یا نمرې 204 ته ورسېدلې. په دې معنی چې په 15 اورونو کې ویسټ انډیز 204 کوي، نو دا دې ښکارندوی ده چې و لوبغاړي هم لري، 15 اورونه هم لري، او لوبه به ډیره په شدت هم مخته وړي. ښایي تر 350 پورې خپل سکور ورسی، ځکه چې ویسټ انډیز تر دې مخکې عین تر 400 هم ډیر سکور کړی دی په دغه ټورنمنت کې.
پرونی لوبه ته په پام سره چې هند له پاکستان وګټله، ایا سره د پرتلی وړ ده؟
فکر کوم په هیڅ وجه باید داسې ونه ویل شي، ځکه چې هند د دغه ټورنمنت تر ټولو مضبوط ټیم بلل شوی دی. تر اوسه پورې هیڅ لوبه نه ده بایللې، فقط په یو لوبه کې د باران په خاطر یو نمره ورکړل شو او لوبه یې ونه کړله. هند تر اوسه پورې ټولې لوبې ګټلې دي، او پاکستان تر ټولو ضعیفه ټیم په دې ښکاره شوی دی چې په هیڅ وجه باندې د نورو ټیمونو سره د مقابلې وړتیا نه ده ښودلې. پاکستان ماته خوړلې او ډېر زیات انتقادونه هم په پاکستان باندې شوي دي. حتی د دوی خپله خلکو ډیر زیات انتقادونه کړي په لوبغاړو باندې، خو هند ویل دي چې دا وار موږ جام غټو او اراده قوي ښکاره کړي دا، او پرون هم ډیره خلو بوکړه هند.
راځو د افغانستان ټیم ته. د افغانستان خو په دې ټورنمنت کې یا په دې جام کې څلور لوبې کړي، په خوشنۍ سره څلور وړې بایللې دي. سبا هم له کوربه هیواد انګلستان سره لوبه کوي. څه ویل کیږي چې آیا دا ځل به دا لوبه وګټي که د پخوانیو په څیر بیا هم؟
افغانستان په تمرینی لوبه کې له انګلستان سره یو وار مخکې شو. افغانستان 160 منډې وکړي او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړ، نو په دې معنا چې سبا ته هم که هماغه سی لوبه چې په خوایې کړې و که لوبه وکړي، نو ډیر زیات تمه ترې نشي کېدای. خو افغان ټیم ویلې دي چې موږ تمرینونه خپل کړي دي په دې څو ورځو کې، له انګلستان سره به یو ښه لوبه وکړو، ځکه چې انګلستان خپله کوربه ټیم دی. خو دا فشار هم ورباندې دی که ویر ورباندې ده که له افغانستانه وبایلي، نو دا ډیر زیات شرم دی ورته، او د همدې لپاره بم فشار پریوی. او دا چې ډیر کراود لري کېدای شي، ډیر خلک ورته راځي کېدای شي، دا یو ښه مثبت پوینت وي. خو په عین حال کې دوی تر فشار لاندې یو ټیم ده.
دا چې افغان ولسمشر اشرف غنی هم ورزي، دا به یې ورکی
ولسمشر هم ورزي، طبعا دغه ډیر زیات مهمه ده چې دوی ورزي. او افغان ټیم سره په دغه وخت کې دوی خپل موای چې باید لمغ سره پاتې شي، او زموږ مورال باید جګ او لمغ ملاتړ وکړي.
بلې صفي الله ستانکزی، له تاسو نه یو دنیا مننه. تاسو هم د کرکټ یو ډیر ښه مینهوال یاست، په خپله مو هم کرکټ کړی دی. ډیره مننه کور ودان. قدمونه اوریدونکو، د ازادي راډیو خپرونې اورئ. د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له وروستي بهیره مو تل خبره. اوس دوه اونیزې خپرونې خبرېدو ته چمتو دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا پویږئ چې یو شمیر ماشومان عینکو ته اړتیا لري؟
ومنتله چې ګیلاس په مخ کې و، ګیلاس په پخوی ووهه. مالور تا دا ګیلاس ونه لیدې وای نه، اما ما ونه لیده. سترګې ضعیفه مې نه لیدلې. ماشوم خو نه پویږي. د مور دا وظیفه ده چې د خپل د ماشوم ټول خوانه باید با خبر اوسي.
هغه ماشومان چې سترګې سی مشکل لري، که چیرې په مناسب وخت کې ډاکټر ته ونه ښودل شي او عینکې ورته ونه اخیستل شي، له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
داسې فکر وکړئ چې تقریبا ټوله ټولنه بدنه متضرر شي، ځکه چې که چیرته یو ماشوم سترګې نه ویني، صحیح تحصیل کوی نه شي، هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي.
د ماشومانو د حقونو په دې خبرونه کې ماشومانو ته د عینکو پالتیا او ګټو خبرې کوو. په فایل کې د هغو ماشومانو ستونزې چیرو چې سترګې سي مشکل لري، بیا د سترګو د ډاکټر خبرې هم اورو. لازادي رادیو سره اوسئ. د ګرانو دوستانو، ماشومانو ته د عینکو اخیستل په تیره بیا د هغو کوچنیانو لپاره چې سترګې سی مشکل لري ضروري کار دی. که چیرې دوی ته پام ونه شي نو د ټول عمر لپاره عیبي کېدلی شي. د خوست اوسیدونکي نجیبه وایي چې لمسی له پیدایښت څخه د سترګو ستونزه درلودله.
اسې ونیم چې دا تورېږي د سترګې د غوټه کې دا تورېږي چې کله مرې تار نه وشي د سترګې د غوټه کې داسې هغه کېږي در شای نه شي زیر کوله چې د درو میاشتو نه ولي چې دا رنګ وخلي جوړي ډېره اوسه چا وخت کې پوهېږي چې د سترګو تکلیف ته پیدا شوی ده. صحیح علاج نه وکړه اوسې د هغه وکړو.
په ځینو کورنیو کې بیا په ارسي ډول د ټولو ماشومانو سترګې ضعیفوي. دا چې عینکې د ماشوم د سترګو دید څومره سمولی شي د پکتیا اوسیدونکی تمیم راته وایي.
د دې نورو وروڼو هم ځینې نظر کم د ځینې یو سم کار نه کوي او د هغه هغې سره هم داسې سترګې بېره داسې بل نمونه حرکت کوي.
چې ماشوم یې ماشومتوب نه مسي
او همدې نه
نو ولې تاسو دومره ناوخته ډاکټر ته راوسته؟
پاکستان ته مې ولې وه.
اوس چې عینکې ورته اخیستي څومره سترګې ښې شوي؟
همدلته پروجیکټور باندې چې ورته کوم هغه مخکې نه لیدو اوس تقریبا ډېر اندازه ویني لږه نه ویني.
دا څومره په تکلیف ده خپلو سترګو سره کله چې عینکې نه وي؟
دا ډېر په تکلیف وي. بېخي چې څنګه د سترګو نه عینکې سه کې بیا سترګې پټوي یا په لاسونو باندې همداسې پټوي.
درد کوي بریښي څنګه؟
خو همداسې اوښکې ترې ځي.
سترګې په بدن کې هغه غړي دي چې ډېر ژر زیانمنې کېدلی شي، نو ځکه مور پلار ته پکار دی چې د خپلو اولادونو ټولې روغتیا په تیره بیا سترګو ته ډېره پاملرنه وکړي. شازیه هغه مور ده چې یادې خبرې په پام کې نیسي.
زما یوه لور وایي یو ورځ ویل مور یې سترګې مې خوږېږي. زه یوه ډېره وړکې ستن لرمه چې هغه د مرۍ ستن ده چې هغه تر څو چې د چا سترګې جوړې نه وي هغه هېڅکله د هغه سره یې نشي لیدلی. ما خپلې لور ته دا ستنه ورکړم، لور د تا سترګې چې درد کوي زه وګورم چې د تا سترګې څه مشکل لري، آیا د دید مشکل لري؟ کله چې زما لور دا ستن واخېسته ما دا تار پکې واچوه د آیا دا سړی ګوري که نه ګوري. زما لور ویلې وایي مورې زه ګورم. بیا زما زړه ټول شو مال نه ستا سترګو که حتما خاورې تللي دي انشاءالله چې جوړېږي بیا مې لکه ټوټه په یخ اوبو باندې هغه کله داسې مې سترګې ورته پټې کړې د سترګو په شان ورته لږ هغه ورکړه ټکور غوندې چې بیده شوه مور زما سترګې خشوي ده. نو همغه داغ کاره کېده چې کوم شی په سترګو کتلی وم. ولیکن زه تجربه لرم، زما اورېده مې ده چې مور یې پوه نه شوله. بې یو ورځ ته هغوی کتلې وم دا ماشومه ومیندله چې ګیلاس په مخ کې و ګیلاس په پښو یې ووهه. ما لور تا دا گیلاس بونه لیده وای نه ما ما ونه لیده. ما ورور تا یلی مال ورور از تا دا لور سترگ مشکل لرید او بالاخره اوز هم اوی ما تا دعا که یقوی شفقانی دا بود لعینه که ورتا واقستلی سترگی ضعیف همی نیلیدلی البته دش پیل خواهی نیلیدل چه بیا بالاخره اوز شکر الحمدلله تا دویش بوله او اوز ورتا عینه که بسترگ کردی چیز کل عینه که دسترگو نخبل لری که اینه او دا دیر زیاد تاثیر لری. پا یا ماشوم خونه پویگی دی مور دا وزیفه دا چه دخبل دی ماشوم طول خوانه باید با خبر اوزی طول مشکلات نید.
د اسلام دین هم وایي چې د ماشومانو روغتیا ته پاملرنه د کورنیو مسؤلیت دی، ځکه ماشوم په خپله د دې توان نه لري چې د ځان ساتنه وکړي. په دې اکله دینی عالم عبدالهادي صافی وایي
د اولاد حقوقو څخه یو دا دی چې موږ د خپل اولاد صحت ته متوجه اوسو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته پیغمبر فرمایي چې ډیر قوي نعمت سترګې دی. د سترګې توجه لپاره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رانجه به همیش ورسره وو، حتی په سفر کې د مبارک د بالغ لاندې به وو. بل ځای کې حدیث شریف کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې شیان د سترګې د قوت وسیله ګرځي: یو قرآن عظیم شان، دویم خایسته طبیعت روانی و به شینوالی، دریم خایست یعنی په مجموع کې دغه خایست په طبیعت کې ده. د دغه حدیث شریف د فرمان په اساس موږ تاسې باید کوشش وکړو هغه موارد چې موږ د ماشومانو د سترګو د تقویې او یا د معالجې سبب ګرځي هغه کار وکړو. الحمدلله افغانستان طبیعت داسې دی چې موږ هر چیرې دا معمول ته رسیدلی شو. هغه سیزایو ته ماشومان د خپل موږ بوزو چې شنه باغونه ولري، شنه منظرې ولري، رواني اوبه وسي، ګلان وسي. که چیرې خدای نخواسته کوم مشکل وو او په دې مواردو باندې نه حل کېده، نو بیا وایي موږ وظیفه دا ده چې طبیب څخه مراجعه وکړو او هغه د ماشوم د سترګو مشکل باید حل کړو.
دا چې مور او پلار څنګه په دې پوهیږي چې ماشوم د سترګو مشکل لري او څه ډول عینکې ورته واخلي، په دې اکله مو د سترګو له ډاکټر مرتضی احمدی سره مرکه کړې. په پیل کې د هغو ماشومانو شمېر راته وایي چې هر ورځ دوی ته د سترګو د ستونزو له وجې ورځي.
په
مجموع کې زمونږ په ملک کې دغه پرابلمونه ډېر دي. لغان جملې نه دي، سترګو پرابلمونه دي. اول پرابلمونه کانجنیټل یا هغه ماشومان دي چې ماشوم کله چې پیدا کیږي د سترګو تکلیف ورسره وي، نو هغه ګرځي هغه دورې ته چې دینې صحیح ولې دي ډاکټر صاحبان ورته دوا ورکوي، دوا توصیه کوي. بعضې امراض شته، بعضې داسې خبرې شته چې کله چې هغوی دوا اخلي د حمل په وخت کې د ماشوم د سترګو پردو باندې تاثیر کوي، یعنی ماشوم د پیدایښت نه سترګې یا مشکل لري یا پرده لري. یو دا برخه ده، زموږ د محیط برخه ده چې بعضې والدین داسې خاص کوشش خپل د ماشومانو د دید لپاره نه لري. له اطرافو نه چې موږ ته مریضان راځي اکثرا توجه نشته، بعضې امراض پکې ډېر دي، نصافت نه مراته کېږي. تقریبا روزانه سلو نه تر یو نیم سل مریضان ماشومان موږ ته راځي شفخانې
ته. د سترګو مشکل لري؟
چې د سترګو مشکل لري. بله.
بیا دوی ته سره ول تداوي کوي؟ آیا دوی ته ټولو ته عینکې ورکوي که پرته له عینکو نه هم علاج لري؟
دوه رقمه اوس تداوي دي، یو د محافظتي عینکو لپاره موږ هغه ده، یو د تداوي لپاره. عینکې په مجموع کې که چېرته موږ ورکو محافظتي، یو د مار لپاره اغوستل کېږي، بل د ګرد و خاک. بعضې شعاعات دي چې بعضې ماشومان کمپیوټر سره کار لري، په بعضې مکتبو کې هغوی ته ورکوو، او بل بخش د تداوي بخشونه دي. ماشومان اکثر وخت سردرد وي، بس په کورو کې نه معلومیږي، هغوی ته خو سرانه دوا ورکوي، پرستامول ورکه، دا ورکه چې اصلي علت یا د کمو دیدي یا د ډېرو دیدي. چې ماشومان اکثرا مشکل لري د مکتب په وخت کې تخته ورته صحیح نه معلومیږي، یا استاد چې کوم تخته باندې لیکي یا ورته وایي، چون دوی قدرت د دینه لري چې هغه وویني. هغه خپل والدینو ته مثال کوي نه شي چې موږ دا یا لیدای شو، چون نه پوهېږي هغوی ته داسې آګاهي ورکول شوی نه ده. بنان موږ ته چې راځي، یا عینکې ورکوو د لرې لپاره، یا د نږدې لپاره، او یا د سردرد لپاره.
کورنۍ څنګه په دې پوهېږي چې د دوی ماشوم د سترګو مشکل لري، دا باید ډاکټر ته یوسي؟
اکثرا اصول په بعضي ممالکو کې دا دی چې فامیلي میډیسن لري، هغوی ژوند په حواله کې په اوایل کې هغوی کتل کېږي، هغوی معاینه کېږي، هغوی ګوري چې څه مشکل لري. نو دلته په افغانستان کې معمولا هم زموږ والدین سواد نظر لکه هم داسې خاص اغل لري، اقتصاد هم ډېر رول لري د کې چې باید ماشومان راوړي که یاران وړي. نو معمولا بعضي مشکلات شته. مخکې له مکتب نه خپله ماشوم بعضي غیر نارمل حرکات ځان نه ښیي، چې که چېرته مور پلار یا والدین ورته لږ متوجه شي، هغه پوهېږي چې دا د سترګو مشکل لري. پاتې شو د پس له مکتبه. پس له مکتبه اصول دا ده چې مخکې له دې نه چې مکتبونه اول صنف یا دویم صنف یا ابتدایي صنفونه شروع کېږي، د دولت لخوا نه باید یو سکول سکرینینګ شي، یعنی ټول ماشومان د سترګو له نظره باید وکتل شي، وګوري چې کوم مشکل لري که نه لري. هغه بیا په معاینه کې معلومیږي. پس له اوو کلونه بیا ماشوم داسې اظهار کوی شي، ویلی شي چې یا زه مشکل د سترګو لرم یا نه لرم، هغه اظهارېږي. بله موضوع په د ژوند په اوایل کې د سترګو کوږوالی ده. کله چې سترګه کوږ شي، هغه ورو ورو دید له منځه ځي. معمولا والدین باید دغه ماشومان مخکې له دوه کلنو نه یا درې کلنو نه، چون دغه وخت ډیر موږ ته زر وخت ده تر وکلنۍ پورې چې موږ کوی شو دغه ماشومانو ته عینکې وخت، او بهترین تداوی د دوی لپاره عینکې دي.
بله. که چیرې کورنۍ ماشومانو ته پاملرنه ونه کړي او دوی ډاکټر ته یونیسي، دا به څومره خطرناک کېدلی شي؟
داسې فکر وکړئ چې تقریبا ټوله ټولنه به دنه متضرر شي، ځکه چې که چیرته یو ماشوم ناسالم لوی شو، هغه سترګه نه ویني، صحیح تحصیل کوای نشي، صحیح زده کړه کوای نشي، هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي.
اګه په اخر کې درته وایي چې د تاسو پیغام به کورنۍ ته چې د ماشومانو سترګې څه ډول وساتي چې له سی مشکلات سره مخ نشي، مثلا نوکتی ز شیانونه نور نه.
سترګې دوه دانې دي، داسې لکه خو غوندې دوه درې دانې نه دي چې یو بس بلې باغه پاتې شي. شپې نو کریم تقریبا یولس مریضان ما عملیات کړي، د دې والدینو د غیر توجهی نه. بعد دا جاریه شیان قاشق لکه پنجه لکه ماشومان چې یو بل باندې وار کو گزار کوي، دغه شیان ته ډیر محافظت وي. کله چې بیا کار وشي، بیا دلته مور راځي جاړي، بیا هغه وخت کې داسې فایده نه لري، مجبور یې چې پښیمانه یې. نو مخکې له مخکې نه د والدینو ماته یې ما توصیه ده چې د خپل د ماشومانو د سترګو په ساتنه کې ډیر کوشش وکړي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب.
تاسو نه ډیر مننه.
درنو دوستانو، د سترګو د ډاکټرانو په وینا کې چې د تاسو ماشومان د سترګو ستونزه ولري، نو ژر تر ژره ډاکټر ته ورولي تر څو ټول ژوند په تیاره کې تیر نه کړي. دا وایي د ماشومانو د حقونو خپرونه تربیه ښې چاري.
د لوبو له میدانه
چې زاد بلیزینګ د بول ډاون د ګراوند اوور اکسټرا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو دوستانو، د لوبو لمیدانه ورزشي خبرونه تاسو ته مشي. زه اکرام الله اکرامم او تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. د دې اونۍ په خبرونه کې د تیرې اونۍ د مهمو ورزشي خبرونو تر اتسنګ او رچ د کرکټ د 2019 نړیوال جام سیالي اتسنګ روان دي، ورختونو پر څومره تاثیرات ورزولي؟
بالکل، برانونو په انگلند او ویلز کې د کرکټ نړیوال جام سیالي یو څه پکې کړی دي.
زموږ همکار محمد واصل وسال چې همدا اوس په انګلستان کې دی، په دې اړه باتری پوره حال و اخلو. همدا شان بعد آسیا د فوټسال د شلکلنو ځوانانو د روانو سیالیو په اړه لاندې معلومات درکړو.
لوبې روانه دي، خوشبختانه چې اول لوبې هانګ کانګ سره و چې شپږ یو افغانستان ملي ټیم وګټل.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون له سرپرست یوسف کارګر سره خبرې کوو. آیا د کرکټ افغان ستوری محمد نبی پیژنې؟
محمد نبی د 1950 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه په لوګر ولایت کې زیږیدلی.
په روانه خبرونه کې به د محمد نبی په اړه هم لاندې معلومات درکړو، خو په فایل کې نجیا صافی د تیریونی مهم ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کرکټ جام په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان او انګلند لوبه وګوري. دا لوبه د رواني جون میاشتې په 13 نیټه د مانچستر په اولد ټرافورد لوبغالي کې ترسره کیږي. افغان ولسمشر پرون د برتانیا حکومت په رسمي بلنه دغه هیواد ته روان شو، چې د سفر اصلي هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا او د افغانستان د سولې موضوع ښودل شوی. افغانستان تر اوسه د کرکټ په نړیوال جام کې سلور لوبې کړې چې سلور واړې بایللې دي. د آسیا د فوټسال د شلو کلونو څخه د کم عمر ځوانانو په سیالیو کې افغانستان دوهم پړاو ته لاره پیدا کړه. افغان لوبډلې که څه هم د تېرې ورځې په لوبه کې له ایران درې د دوه په مقابل کې ماتې وخوړه، خو دوهم پړاو ته تګ وړاندې لوړاندې حتمي شوی و. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په دوهم پړاو کې به افغانستان د تایلند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. افغان لوبډله له دې وړاندې توانېدلې وه چې هانګ کانګ ته شپږ د یو په وړاندې ستره ماتې ورکړي. دا سیالي څو ورځې وړاندې د 200 آسیایي ډلو ترمنځ د ایران په تبریز ښار کې پیل شوې دي. او د کرکټ د 2019 نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د بنګلاديش او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه روانه ده. بنګلاديش د سیالۍ ټاس ګټلې او مقابلې لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړې ده. ویسټ انډیز په روانو سیالیو کې تر دې دمه څلور لوبې کړې چې یوه یې ګټلې، دوه یې بایللې او یوه لوبه یې د باران له امله مساوي شوې ده. همداشان بنګلاديش هم په خپلو څلورو لوبو کې یوه ګټلې، دوه یې بایللې او یوه یې د باران له امله مساوي پای ته رسیدلې ده. د سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا هندوستان خپل سرسخت سیال پاکستان ته د 9 منډو په توپیر ستره ماتې ورکړه.
زموږ غږ ازادي رادیو ناوري درنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاست په انګلستان ویلز کې د 2019 نړیوال جام د کرکټ سیالۍ روانې دي. یو خبره چې یادول ور دغه داده چې دغه سیالۍ تر ډیره د بارانونو لامل له ځنډ او خان سره مخ دي. په زیاتو لوبو کې بارانونه وشول او لوبې به نتیجې پای ته ورسېدې. زموږ همکار محمد واصل وسال چې همدا اوس په انګلستان کې دی، لدنه به په دغه سیالیو کې د بارانونو لامل چې څومره دغه سیالۍ بې خونده کړې دي، په افغانستان کې لوی شکایت دا موجود دی او مینوال په ټوله نړۍ کې مینوال د بارانونو نه شکایت کوي چې د نړیوال جام له بې خوندۍ سره مخ کړی دی. له واصل وسال نه ورو چې په دې سیالیو باندې بارانونو څومره تاثیرات غورځولي دي. واصل صاحب را سره هم دا اوس له انګلستانه د ټلیفون په لیکه دی. واصل صاحب ډیره مننه. راځه پایلې لامدې نه کوچې په سیالیو کې بارانونه کیږي او بې نتیجې پای ته رسیږي، تاسو عمل تاسو ته له مینوالو سره غږیږي، څومره مینوالي څومره خفه کړي دي د سیالیو نه څومره خوند اخیستل کېدلی شي که څنګه؟
بالکل، بارانونو په انګلند او ویلز کې د کرکټ نړیوال جام سیالۍ یو څه پکې کړي دي. مینوال هم چې راځي هغوی هم ډېر خوشي نه دي په دې وضعیت او په دې حالت باندې. نو وړاندوینې او خبرې ترې خو داسې کېږي چې ځینې مینوال او ځینې خلک وایي چې ښایي بل ځل انګلینډ ته نړیوال جام ښایي ورنکړل شي چې په دغه هېواد کې دغه سیالۍ ترسره شي، ځکه زیاتره سیالۍ لکه څنګه چې تاسو ویلې مساوي پای ته ورسېدې، یا هم هیڅ داسې لوبه نه ده شوې چې په هغه کې باران نه شوی او لوبه نه ځنډول شوې یا نه ځنډېدلې. نو دغه مسایل دي چې یو څه د لوبو خوند یې خراب کړی دی. خو په هر صورت دا لومړی ځل نه ده چې په انګلینډ کې نړیوال جام سیالۍ کېږي. له دې وړاندې هم 3000 نړیوال جام سیالۍ په انګلینډ کې شوې دي. په هر صورت نو وبکدل شي دا د کرکټ نړیوال شورا او د غړو هیوادونو په لاس کې موضوع ده چې هغوی به خامخا د موضوع ته د بل نړیوال جام لپاره چې په 2023 کال کې کېږي خامخا ورته پام کوي، ځکه مسلې
وصال صاحب تاسو اوس مانچستر ښار ته په لاره باندې یاستې. سبب په همدغه ښار کې د افغانستان او د کوربه انګلینډ ترمنځ لوبه کېږي. ویل کېږي داسې چې ولسمشر محمد اشرف غنی به هم د دې لوبې یو لیدونکو څخه وي چې له نږدې نه به دا لوبه وګوري په مانچستر ښار کې. د افغان لوبډلې په اړه باندې دغه تیرې څلور لوبې افغان لوبډلې وبایللې، تاسو هم هلته یاستې، د لوبغاړو سره مو له نږدې نه کتلي دي. راتلونکي لوبې ته کوم تغیرات په لوبډله کې راشي کنه؟ هم دغه لوبه چې د سویلي افریقا په وړاندې باندې ولوبېده هم دغه کسان به ولوبېږي.
او مکرم صاحب په ټوله کې چې افغان لوبډله ما سره له لوبغاړو سره خبرې اترې وکړې، تر ډېره حده پورې لوبغاړي یو ډول داسې نیولې حالت کې ما تخکاري د دوی غرواني حالت چې زوینه ما ډېر داسې لوبغاړي مخکاري نه پوهېږم څه وجه به وي، لاملونه بېلابېل کېدای شي. په ټوله کې لوبغاړي همدا خبره کوي چې موږ پوره نهایي هڅه کوښښ همدا دی چې افغانستان لپاره ویاړ راوړو، ولس خوشحاله کړو. خو د یو شمېر لوبغاړو خبرې دا هم دي چې بس لوبډلې باندې کله نا کله داسې وضعیت راځي لکه پاکستان چې خپلې پرله پسې یولس دولس سیالۍ وبایللې، وروسته بیا وتوانېد چې انګلینډ نه لوبه وګټي. نو دا حالت په لوبډلې راځي. دوی همیشه همدا غوښتنه کوي چې ولس باید زموږ ملاتړ وکړي، زموږ سپورټ وکړي، ترڅو موږ د دوی په ملاتړ باندې په قوي روحیې سره میدان ته ښکته شو او سیالۍ وګټو. 15 کسیز سکواډ خو د افغانستان معلوم دی، له هغه 15 په یولس سلیکټ کېږي. تر ډېره نو یوازې همېش انوارې پاتې دی چې په نړیوال جام سیالۍ کې ورته چانس نه دی ورکړل شوی. تر دې معلوم نو ټول چې لوبغاړي ازمایل شوي دي، ټولو لوبغاړو ته موقع ورکړل شوې ده، هغوی لوبېدلي دي. نو و به کتل شي، نو انشاءالله د دوی سره چې کله خبرې وکړو معلومات به وشي چې بالاخره همیش انوارې ته هم په دې میچ کې موقع یا چانس ورکوي که نه ورکوي. ځکه په تېر میچ کې اصغر افغان دوی اخیستی و، د نجیب زدران په ځای باندې هغه هم یو څه انتقادونه ول چې نجیب باید نه ډراپ شوی. په هر صورت خامخا دوی به خپل پلان لري، کوشش به کوي چې په بیټنګ لاین کې تغیرات دوی راولي خامخا.
ویسل صاحب تاسو د نجیب زدران یادونه وکړه، دلته تر ډېره انتقاد همدا موجود و د کیپټن سره یا د لوبغاړو سره. تاسو په دې اړه خبرې وکړې چې د نجیب زدران پر ځای باندې د اصغر افغان لوبول ښه پرېکړه وه که نه؟ ظاهرا خو چې لیدل کېده ښه پرېکړه نه وه، او له دې نه وړاندې د نجیب زدران ډېر ښه پرفارمنس هم کړی و.
پرېکړه خو موږ تاسو ولیدله چې اصغر افغان صفر باندې اوټ شو، او نجیب زدران زموږ یو لوبغاړو دی چې په نړیوال جام کې ډېر ښه ځلېدلی دی، او تر ټولو ډېرې منډې نجیب زدران د افغانستان لپاره جوړې کړې دي. نو یو فارم کې لوبغاړي ډراپول دا خو ناسمه پرېکړه ده. دوی یو فارم لوبغاړی اخلي، هغه ډراپوي، د هغه په ځای باندې یو نوی لوبغاړی تدرسته ده. ګلبدین په خبره تجربه کار لوبغاړی و، د هغه تجربې ته په کتو سره په لوبډله کې هغه ته ځای ورکړل شوی. خو ممکن یو بل لوبغاړی ډراپ شوی وي د هغه لپاره، خو نجیب زدران باید په لوبډله کې وي، ځکه زموږ یو لوبغاړو چې موږ ته منډې جوړوي، موږ ته سکور کوي، وروستۍ اوورونو نه ډېره ښه استفاده کوي، موږ سره په ټارګېټ کې مرسته کوي. نو د هغه ډراپول بالکل ښه پرېکړه نه وه، او د مینوالو انتقادونه هم وو، د کارپوهانو خبرې هم وې چې داسې باید نه وای شوی. په هر صورت وبه ګورو چې نن دوی څه کوي. تمرینات د دوی جریان لري، بلې لوبې لپاره دوی امادګۍ نیسي. نو سبا ته ولسمشر هم راځي لوبه له نږدې ګوري، نو خامخا به یو څه ناڅه تغیرات په لوبډله کې وي، او دوی به هڅه کوي چې لوبه وګټي.
زموږ همکار واصل وصالو چې په انګلستان کې دی او د کرکټ د 2019 نړیوال کپ او سیالۍ له نږدې څاري. د آسیا د فوټسال د شلو کلونو د کموم رضوانانو په سیالیو کې تیر شپه افغانستان د ایران په وړاندې ماتې وخوړه. افغانستان له دې نه وړاندې هانګ کانګ ته شپږ د یو په وړاندې باندې ماتې ورکړې وه. دا چې افغان لوبډله اوس مهال په دې سیالیو کې په کوم پړاو کې ځای لري، راتلونکي لوبه پیل چا سره یې، د افغانستان د فوټبال د فدراسیون له سرپرست یوسف کارګر سره غږیږو. کارګر صاحب را سره همدا اوس په لیکه دی. کارګر صاحب، ستړي مشه، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. که د افغانستان لوبډله په اړه لن معلومات ورکړي چې د افغان لوبډله اوس مهال په کوم پوزیشن کې ده؟
ډېر مننه. مخکې ما ورته وویل چې افغانستان په آسیا کې په ګروپ کې ایران، هانګ کانګ او افغانستان د آسیایي د
اندر شلم آزاد کلن ملی تیم لوبه روانه دی. خوشبختانه چه اول لوبه هنگ کنگ سر او چه که شپک یو افغانستان ملی تیم و گتل او ایران سر مقابله او ایران سر دری پر دوه و بایل فضل خدا چه افغانستان تیم اغا دوام دور که شامل شد دوام دور که لخیر سر سبا نبل سبا گروپ تاینیجی افغانستان پا کم گروپ چا سر مسابقه که کیده شی تایلند سر با مسابقه او که تایلند سر چه مسابقه او گتل انسالا دقا بل گروه تزی انشالا پا پینزه تیم که ورسوی دقا جهانی مسابقه تزی
د افغانستان لوبډلې ته په کتلو سره چې هنګ کانګ ته ماتې ورکړې ده او له ایران نه ماتې خوړلې ده څومره ډاډ موجود دی چې تایلند سبب ته به ماتې ورکړي؟
تایلند مخکې هم هغه پروس کالم تایلند سره لوبه و تایلند مې وګټله. ایران ډېر قوي تیم دی په سطح آسیا کې ایران فوتسال کې اول نمرهی دیده. په دې خاطر که ایران سره مونږ د ایران